کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خپرونه پیل سوه چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې د یو هیئت مشري کوي کابل ته رسېدلی او په څو شیبو کې به له افغان چارواکو سره خبری پیل کړي. د خبرونې په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
فراه ولایت کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته رسېدلی دی. او د 2013 کال اسیا جام کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. په فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. دا پیښه تېره شپه د خاکي سفید په رنج سیمه کې هغه مهال وشوه چې افغان چارواکو په وینا د هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او اور یې واخیست. په وژل شوو کې د هلیکوپټر دوه پیلوټان شامل دي. طالبانو ویلي چې دوی د هلیکوپټر ویشتلی خو افغان لوري ویلي دي چې هلیکوپټر اضطراري ناسته کړې ده او اور یې اخیستی دی. د اضطراري ناستې د علت په اړه یې څه نه دي ویلي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په مشرۍ یو هیئت نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په دوه اړخیزو غونډو کې برخه اخلي. د پاکستان د رسنیو په وینا شاه محمود قریشي به د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره هم وګوري. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي له پاکستان څخه د عملي اقداماتو غوښتونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې ښاغلی قریشي به له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان او د افغانستان د امنیت او سولې پر موضوعاتو وغږیږي. ولاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیونه ډالر بازار ته عرضه کړي. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق بازار ته د لسګونو میلیونو ډالرو د وړاندې کولو د هدف په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانۍ د نرخ د لوېدو لپاره او د افغانۍ د ثبات لپاره دا اقدام کوي. خلیل صدیق زیاته کړه چې د همدې هدفونو په خاطر د بانک له تیرو 15 کلونو راهیسې په کلني ډول بازار ته له 2-3 میلیونو ډالر وړاندې کوي. د افغانستان بانک په داسې وخت کې بازار ته 2.5 میلیونه ډالر وړاندې کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی او همدارنګه له افغانستان څخه ایران ته د ډالرو د قاچاق په اړه رپورټونه خپرېږي. د 2013 میلادي کال د آسیا جام کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالۍ نن په متحده اماراتو کې پیلېږي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې شپږ ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. لومړی لوبه نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ده. دا مسابقه د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیلېږي. افغانستان به د آسیا جام په دې سیالیو کې خپل لومړنۍ مسابقه د دوشنبه په ورځ له سریلانکا سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پخوانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځل د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی. مایک پامپیو ویل د اوباما د وخت دغه چارواکي عملاً د تهران په برخه کې د امریکا پر پالیسۍ سترګې پټې کړې دي. پامپیو د جمعې په ورځ دا هم ویل چې د جان کیری او محمد جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه و شوي او مناسبې نه دي. تر دې ورځ مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ جان کیری تورن کړ چې غیر قانوني غونډې د ایران له دښمنۍ ډک رژیم سره ترسره کړې دي. جان کیری تېره اونۍ په یوه ډیوی مرکه کې ویل چې لکلې د بهرنیو چارو وزارت پرې خېده درې څلور ځلې له جواد ظریف سره غونډې کړې دي او په دې لیدنو کتنو کې د اتومي تړون پر مسلې هم خبرې شوې دي. دا جرمنی صدر اعظم ویلی تر څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نوي ټینګ شوی د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر مسکو په خپل حال وي. انګلا مرکل پرون د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې خبریالانو ته وویل چې په اوکراین کې سوله او د دغه هیواد مځکنۍ بشپړتیا لا هم د دوی هدف دی. اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. همداراز دا بندیزونه د دې لپاره هم لګول شوي چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یوځای کړي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په جګړو کې تر 10,300 ډیر کسان وژل شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. سعودي عربستان پرون ویل د یمن د حوثي اغیانو لخوا ویشتل شوي د لرې واټن ویشتونکي توغندي چې د سعودي د تیلو تاسیسات هدف و په هوا کې له منځه وړي دي. د سعودي دولتي ټلویزیون د دې هیواد په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په حواله ویلي دي چې دا توغندي د جیزان سیمې د پاسه مخکې تر دې چې په یو ګڼمیشتي سیمه ولګېږي له منځه وړل شوي دي. د یمن حوثي شیعه ډلې چې ویل کېږي ایران ملاتړ کوي وایي پر سعودي عربستان د دوی د راکټي بریدونه د ریاض او د هغه د نړیوالو متحدانو د هوایي بریدونو په عکس العمل کې کوي. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2015 کې د یمن په جګړه کې داخل شو چې هدف یې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي بیا واک ته رسول دي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو واورېدل.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 6 دقیقې کېدونکې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. افغان حکومت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان لوري سره پر ګڼو موضوعاتو خبرې کوي.
بحث پیرامون موارد امنیتی، موضوعات سیاسی و همچنین پلان عمل افغانستان و پاکستان برای
یو تحلیلګر مژغولی چې کابل ته د پاکستان د یو وزیر سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ څومره کمولی سي؟
ما دلته پاکستان سره مشکل دا دی چې د پاکستان ملکي حکومت لازم اختیارات نه لري او خصوصا د افغانستان او هند سره رابط پاکستان د پوځ لخوا تنظیمیږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اورئ چې د جرمني صدر اعظم ویلي چې پر روسیې به لګیدلي بندیزونه پر ځای پاتې وي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی لومړی بهرنی رسمي سفر له کابل پیل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشی نن تر غرمې مخکې کابل ته ورسېد او ټاکل شوی چې د ورځې په جریان کې له افغانستان له ولسمشر، اجرایه رئیس او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي چې پر امنیتي، سیاسي موضوعاتو بحث او د کابل اسلام آباد ترمنځ د سولې او عمل پر ګډ پلان خبرې د پاکستاني هیات او افغان چارواکو د لیدنو کتنو اصلي اجنډا دا جوړوي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړي او نور تفصیل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د هیواد لوړ پوړی لومړی چارواکی نن کابل ته راورسید. دا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د شاه محمود قریشي لومړنی بهرنی سفر دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سفر ایجنډا په سیاسي او امنیتي موضوعاتو بحث او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او عمل پر پلان خبرې اترې دي. د یاد وزارت ویان صبغت احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزیر امور خارجه جمهوري اسلامي پاکستان قرار است با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس اجرایه ملاقات بکنن. همچنین بحث پیرامون موارد امنیتی، موضوعات سیاسی و همچنین پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی خواهد.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي محمد فیصل بیا ویلي چې له کابل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ښاغلي قریشي د بهرني سفر پیل په سیمه او افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان د لیوالتیا ښکارندوی کوي. د خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې کامیاب پیل به په راتلونکي کې د سولې د خبرو او دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو جوړېدو لامل وګرځي. په ورته وخت کې ځینې پاکستاني رسنیو لیکلي چې کابل ته د پاکستان د دغه پلاوي تر سفر مخکې د پاکستان لوړ پوړي چارواکي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په یو غونډه کې چې دغه هیواد د پوځ او ایسای مشران هم پکې وو، له افغانستان سره د اړیکو د سولې د خبرو پر موضوع غږېدلی دي. جیو نیوز د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې او عمل پر پلان، د پولې په مدیریت، په سوداګریزو اړیکو او په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ د بندېدو په ستونزو هم خبرې وشي. جیو نیوز دا هم کلی چې شاه محمود قریشی به افغان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم لخوا هغه هیواد ته د سفر بلنه هم ورکړي. ولسمشر غنی په وروستي ځل په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو تر هغې وروسته چې د افغان حکومت په خبره پاکستان افغانستان سره په خپلو ژمنو کې رښتینی پاتې نه شو، د دغه هیواد مشرانو هم د بیا بیا بلنو په وجود هغه هیواد ته له سفر ډډه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د افغانستان او د پاکستان د نوي حکومت ترمنځ د خبرو اترو د تازه فصل په پرانیستل کېدو د پاکستان او امریکا د دریځونو ته په کتو سره تمه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګل اړیکې بیرته روغې شي. د دغه کمیسون مرستیال محمد عثمان رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
راتګ دی وزیر خارجه دا موږ دې ته ځکه خوش یو چې وس حالات د پاپو شان باندې نه دي، وس حالات بدل شوی دي. هم نړیواله ټولنه، هم خپل زمونږ امپایګان او هم زمونږ خپل حکومت اوس دې نتیجې ته رسیدلی ده چې په جنگ باندې مسایل نه حل کیږي، په لحاظ باید مذاکرات وشي.
دی وی د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزې هم په تاوتریخوالي نه بلکې په خبرو هواریږي. د ښاغلي رحماني په خبره افغانستان باید د خبرو اترو د رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وکړي او هم پر پاکستان نړیوال فشارونه تعقیب کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
عمردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې د یوه هیات مشري کوي کابل ته رسیدلی او په څو شیبو کې به له افغان چارواکو سره خبرې پیل کړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې نن خبر ورکړ چې پرون جمعه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دغه هیواد لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا، د آی ایس آی مشر جنرال نوید مختار په یوه غونډه کې چې مشري یې صدر اعظم عمران خان کوله، د پاکستان پر بهرنۍ پالیسۍ خبرې وکړې. تر دې غونډې وروسته په یوه بیان کې د پاکستان حکومت چې له دوستو هیوادونو سره پر دو اړخیزو اړیکو خبرې وسوې، دغه راز پر امنیتي مسایلو بحث وسو. ډان ورځپاڼې لیکي چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ورته ویلي دي چې د اسلام آباد په پرونی غونډې کې د پاکستان لوی درستیز جنرال جاوید باجوا کابل ته د خپل تیر سفر په اړه هم معلومات ورکړل. شغلی بجوا په جون میاشت کې کابل ته سفر کړی وو او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو په یو په یو غونډه کې برخه اخیستې وه. عمران خان نږدې میاشت مخکې د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. ده ویلي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. د داسې ژمنو په کولو سره د شاه محمود قریشی د کابل سفر ته باید افغانان څومره هیلې ولري؟ دا پوښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي مجیب لمر څخه کړې ده.
عمران خان یادونه کړې وه چې دوی به نه یوازې له افغانستان سره بلکې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره رابط ښه کوي او دغه سفر هم په هماغه ترڅ کې ترسره کیږي. ما دلته پاکستان اساسي مشکل دا دی چې د پاکستان ملکي حکومت لازم اختیارات نه لري او خصوصا د افغانستان او هند سره رابط د پاکستان د پوځ لخوا تنظیمیږي. نو دلته د پاوز اهداف ویل دي او هغه څه چې د ملکي حکومت لخوا تر دې دمه مطرح شوي دي هغه د پاوز لخوا نه منل کېږي. له دې وړاندې هم د پاکستان سره توافقات شوي وو او حتی په لیکلې بڼه یې افغان حکومت سره ژمنه کړې وه چې دوی به د سولې او اقتصاد برخه کې مرسته کوي، خو هغه ژمنه تر دې دمه د کاغذ پر مخ پاتې شوې ده او عملي شوې نه ده.
لمر صاحب، کتونکو هم دا خبره کړې ده چې د عمران خان له حکومت سره د پاکستان پوځ ډېر همکار دی، حتی دا تور هم پوری شوی دی چې په انتخاباتو کې پوځ لاسوهنه وکړه او زمینه یې دته برابره کړه چې عمران خان د پاکستان سر ریاسم شي. که چیرته دا خبره ومنل شي نو بیا فکر نه کوي چې د پاکستان دغه د پوځ او ملکي حکومت سیاست هم سره یو شوی؟
نو که داسې مونږ وانګیرو چې د پوځ او ملکي حکومت سیاست یو شوی ده، دلته دویم آپشن چې مطرح کېږي هغه په افغانستان کې د پاکستان ګټې دي. مونږ باید دې ته متوجه اوسو چې پاکستان له افغانستان څخه څه غواړي. یوه اساسي غوښتنه د پاکستان دا ده چې د افغانستان بهرنی سیاست خصوصا د هند سره رابط باید له سره تنظیم شي او تر ډېره حده پورې د پاکستان په خوښه واوسي. دا هغه څه دي چې د افغانستان سیاسي خپلواکي تر سوال لاندې راولي او حتی له منځه وړي. نو دا چې ویل کېږي چې د پاکستان د پوځ او ملکي حکومت سیاست یو ده، تر دې دمه کوم څرک نه لګول کېږي. دا هغه وخت مطرح کېدی شي او منل کېدی شي چې عملا دوی اقدامات وکړي.
په روسیه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دا خبره وکړه چې د سولې هیلې زیاتې شوې دي. دا خبره تیره اونۍ دوه ځله تکرار کړه. که چیرته دغه خبره ومنو نو فکر نه کوي چې د شاه محمود قریشی سفر ممکن موثر وي او اغیزمن وي، ځکه چې ډیر کسان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان ډیر مرسته کولی شي.
د دې شک نشته چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان فوق العاده مرسته کولی شي، ځکه طالبان د دوی کنټرول لاندې دي او د دوی لخوا اداره کیږي، د دوی لخوا خط ورکول کیږي او هغوی د هماغه څه کوي. د سولې په تړاو چې جمهور رئیس غنی کومه خبره کړې ده، هغه تر ډېره حده پورې د سیمې او د نړۍ وروستیو هڅو ته اشاره ده، مشخصا امریکا د امریکا هڅو ته چې امریکا د پاکستان باندې تر یو حده پورې فشارونه زیات کړي دي. ولې زما نظر دا دی تر هغو پورې چې پاکستان عملي اقدام نه کوي، دوی په وعدو باندې باید نور موږ ونه غولېږي، ځکه دوی د تیرو اوولس اتلس کلونو په اوږدو کې تل ویدی چې موږ سولې سبات وړو په افغانستان کې او له افغانستان سره د ګډه وکړو، اما عملا دوی بل څه ثابت کړی دي. او پاکستان غواړي چې وخت واخلي او تقریبا وخت ځای کې تر هغه پورې چې امریکا کې د امریکا د حکومت رهبري تبدیل شي او هغه بیرته که نوې رهبري راځي دوی ورسره په یو ډول مناسبات وکړي.
افغانستان د سیاسي چارو کتونکو مجيب المر ول ازادي راديو سره په امریکا کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راديو ووري
او سم وصل وسل د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
د بلخ ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي د رواني اونۍ تر پایه پورې به د دغه ولایت په کروندګرو 600 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه وویشل شي. د بلخ ولایت د کرنې رئیس سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې اصلاح شوي تخمونه به د بلخ ولایت په 14 ولسوالیو کې د ژمنی کمپاین پر مهال وکرل شي. نن موږ خبره د دغه بزری تخمونو په ویشلو سره به د غنمو په تولید کې د زیاتوالي ترڅنګ خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. د سوداګرۍ صنایع وزارت وایي د ممبئی په اقتصادي ناستو کې افغانستان ښې لاسته راوړنې لرلې دي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې افغانستان د قانونو د کیندنې او وچې او تازه میوو په برخه کې زیات قراردادونه ترلاسه کړي. ښاغلی قوقندي دغه ناسته د افغانستان لپاره ګټوره بولي او وایي چې نن د دې ناستې په وروستۍ ورځ هم ښایي افغانستان ځینې نور قراردادونه ترلاسه کړي. د پرمختګ په لور د ممبئی په نندارتون کې چې د سپتمبر له 12 نه پیل شوه پکې د افغانستان، هندوستان، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو ناسبان دي 2000 صنعتکارانو ګډون کړی دی. دغه نندارتون هدف افغاني تولیداتو ته بازار موندنه او په افغانستان کې د خصوصي سکتور ملاتړ کول شوی دی. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، پاره سیټر غوړی 1000 افغانۍ. د ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 500 او یو لیټر ډیزل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاده سرای کې د زینو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 افغانۍ پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
او سم یو بهرنی موضوع تعقیبوم. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای پر روسیې به د اروپایي ټولنې بندیزونه پر ځای پاتې وي. پر روسیې د امریکا متحده ایالاتونو هم له خپل لوري د بندیزونو د دوام خبره کړې ده. دغه بندیزونه په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله لګول سوي دي. رضوان مراد دا موضوع څرلی په استودیو کې راسره دی. مراد صاحب، د جرمني صدر اعظم پر روسیې د بندیزونو په اړه تازه
مننه سالی صاحب. انګلا مرکل پرون د لتوینیا په پایتخت کې وو خبریالانو ته په روسیې د بندیزونو پر مسأله باندې د مسألې په اړه خبرې وکړې. انګلا مرکل وی چې تر څو پورې د اوکراین په ختیځ کې د 2015 کال د اوربند هغه تړون چې د منسک د تړون په نامه یادیږي دا په پوره ډول عملي نشي او دغلته اوربند ټینګ نه وي، په روسیې به د اروپایي ټولنې په خاص ډول بیا د جرمني بندیزونه پر ځای پاتې وي. د جرمني بندیزونه پر روسیې ډېر مهم دي، ځکه روسیه له جرمني سره د انرژي برخه کې راکړه ورکړه درلوده او دغه راز د جرمني ورته په اروپا کې یو لوی یعنی پارټنر یا شریکو. انګلا مرکل ویلي دي چې دا دې پورې تعلق لري چې روسیه د اوکراین مزکنې بشپړتیا ته درناوی ولري، او دا هغه هدف دی چې اروپایي ټولنه او جرمني غواړي چې روسیه دا کارونه وکړي، نور بندیزونه به بیا پر لری کیږي.
بل په خپل روسیه د دوغو بندیزونو او د غرض د اوکراین په ختیځ کې د رواني جګړې پاره څوي.
روسیا خو له اول ورځ نه له 2014 کال د اپریل میاشت نه کله نه چې د کریمیا ټاپوز مل خپل خاور سره یو ځای کړی ده، له هغې راهیسې وایي چې د اوکراین په مسایلو کې مداخله او لاسوهنه نه کوي. خو امریکایان او دغه راس نور غربي نړۍ وایي چې دوی شواهد لري، ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ته وړاندې کړي دي چې روسیا دغلته د جګړې تمویلونکې ده او د اوکراین بلتون پالو سره د پیسو او د وسلو مرسته کوي. دا هم باید وایي چې تر اوسه پورې دغه څلور کلنه جګړه کې د اوکراین په ختیځ کې تر 10000 زیات کسان وژل شوی دي. خو روسیا بیا کڅه هم چې په دغه تړون د اوربند کې د اوکراین د ختیځ روسیا شامل ده، خو روسیا بیا د اوکراین حکومت ملامتوي وي چې د دې تړون د پرزې ساتلو لپاره اقدامات نه دي کړي او د سرغړونې ترې شوی دي.
ډېر مننه له رضوان مراد څخه. مو وردل چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي پر روسیې به د اروپایي ټولنې بندیزونه پر ځای پاتوي. دغه بندیزونه په اوکراین کې د روسیه د مداخله لکبله لګول سوی دی. پر روسیه د امریکا متحده ایالاتونو هم د دغو مداخلو لکبله ځینې بندیزونه لګولي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسکیل
ازادی راڈیو سر اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
بیرته د افغانستان مسایلو ته ورګرځو. ځینې څارونکي وایي چې د افغانستان جګړه شاید د سوریې تر جګړې ډېره خونړۍ وي. دا چې ولې د فرانسې خبري اجنس په دې اړه یو راپور خپور کړی، مهمې برخې له احمد تکل ناوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې تشدد اوج ته رسېدلی، څارونکي وایي دا جګړه ښایي سږ کال د سوریې او د نړۍ د بلې هرې جګړې په پرتله ډېره خونړۍ وي. دا مایوسونکې ارزونه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د چارواکو له خوشبینانه څرګندونو سره څرګند توپیر لري او د افغانستان د کړکیچ په ختمولو کې د ناامیدۍ نښه ده. فرانس پرس خبری آژانس په خپل تحلیلي راپور کې لیکي، په داسې حال کې چې د سپتمبر د 11مې له حملو راوروسته په امریکا کې زیږیدلی نسل رسیدلی او د همدې نسل ځوانان اوس په پوځ کې خپل نومونه لیکي، دا مایوسونکې څیړنه ښیي چې د افغانستان د جګړې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي هم د پخوانیو ولسمشرانو په څیر ناکامه ده. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو کارپو جانی والش فرانس پرس آژانس ته ویلي چې د افغانستان د جګړې له زیاتېدونکو تلفاتو او د سوریې د جګړې د احتمالي ختمېدو له نښو نښانو ښکاري چې د افغانستان جګړه ښایي د نړۍ د یوازیني خونړۍ کړکیچ په توګه دوام وکړي. والش وایي په افغانستان کې هر کال یو نوی خونړۍ کال وي او وضعیت هر کال د تېر هغه په پرتله نور هم خرابیږي. د سوریې د بشري حقوقو د څار د ټولنې د ارقامو لمخه په دې هیواد کې د تیر یو کال په جګړو کې له 15,000 زیات خلک وژل شوی. خو د بحران د نړیوال سازمان سلاکار ګرایم سمیت وایي له نښو نښانو ښکاري چې د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو او د جګړې د ګډونوالو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر په 2013 کال کې ښایي 20,000 ته ورسیږي. سمیت وایي دا د نړۍ د بلې هرې جګړې د تلفاتو په پرتله لوړه شمېره ده. د جګړو د تلفاتو ثبتونکې نړیواله اداره UCDP چې مرکز یې په سویډن کې دی وایي په 2018 کال کې په افغانستان کې د جګړې د ټولو خواوو د تلفاتو شمیر 9,604 نوي تنه وو. دا ټولنه اټکل کوي چې د افغانستان د جګړې د تلفاتو شمیر به سږ کال په بیساري ډول زیات وي. د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد فرانس پرس آژانس ته ویلي چې افغانستان د سیمې او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی او وضعیت یې په خرابېدو دی.
افغانستان به طرف جنگ های نیابتی روان است و به طرف از این روان است که سوریه بدتر شود. شما اینجا میبینید آیسته آیسته جنگ های نیابتی سعودی و ایران، جنگ های نیابتی هند و پاکستان و جنگ های نیابتی روسیه و چین و آمریکا را. اینجا اختلافات روز به روز زیاد شده میره.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې د افغانستان د جګړې د ملکي تلفاتو شمیر د روان 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه کم 1,100 ته لوړ شو چې په پخوانیو کلونو کې ساری نه لري. د فرانس پرس راپور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکي چې د 300-400 ترمنځ وسلوال مخالفین هر اونۍ په جګړو کې وژل کیږي. رحیمی په جګړو کې د وژل شویو ملکی وګړو او افغان پوځیانو شمیر ونه خوت، خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش د ادارې سیګار د راپور له مخې له 15,000 زیات افغان پوځیان هر کال په جګړو کې وژل کیږي. خو څارونکي باور لري چې د تلفاتو دا شمیرې له حقیقت سره اړخ نه لګوي. د بحران د نړیوال سازمان سلاکار ښاغلی سمیت وایي چې سږ کال د افغان ځواکونو تلفات ښایي بګنوونکي وي.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د نورو مطالبو ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیایي پروژې پروموټ د ناکامۍ په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې د افغان ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره د امریکا سلګونه ډالر مرسته هایفو میل شوې ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې ویلي چې 280 میلیونه ډالره چې د افغان ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره ځانګړې شوي وي هایفو میل شوي دي. ورځپاڼې د نیویارک ټایمز او افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش جان سبکو په حواله لیکلي چې دغه اندازه پیسې تر 2022 میلادي کال پورې د 50,000 ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره ځانګړې شوې وي چې د پروموټ پروژې د یو شمېر کارکوونکو لخوا های فومیل شوې دي. د مطلب په دوام لیکل شوی چې جان سبکو ویلي په دې برخه کې هیڅ د پام وړ فعالیت نه تر سترګو کیږي. مانګار خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل مطلب کې دغه پروژه ناکامه بللې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړې ادارې ویلي چې د افغان ښځو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د ابتکاري پروژه ناکامه ده او د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې ځایه لګېدلې دي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې د دغه پروژې له پیل راهیسې تر اوسه 50 میلیونه ډالر مصرف شوي چې لاسته راوړنه یې یوازې ښودندو ته د 50-50 میرمنو رسول ښودل شوي دي. په مطلب کې د دغه پروژې په اړه د جان سبکو په حواله راغلي چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې په دې برخه کې اضافه ګویي کړې او د امریکا او افغانستان خلکو ته یې درواغ ویلي دي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غني ویلي چې د دې پیسو ډیره برخه په اداري کارو لګیدلې ده. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي دا پروژه 15 کاله مخکې پیل شوه او په ټوله نړۍ کې د ښځو لپاره یوه لویه پروژه ګڼل شوې چې ټاکل شوې وه د لسګونو زرو ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي. خو په مطلب کې د افغانستان لپاره د امریکا د سر مفتش په حواله راغلي چې دا اوس ښځو ته له یو روزنیز پروګرام پرته بل څه نه دي او مؤثریت یې هم نه دی معلوم.
یو هوایی شرکت غواړي چې ګرځندویان د سپوږمۍ مدار ته بوځي. نور لیسمت څاروان اوري.
سپیس اکس کمپنۍ چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی ویلي چې یوه تن ورڅخه غوښتي چې په بی اف آر فضایي راکټ کې یې د سپوږمۍ مدار ته بوځي. د رویټرز او فرانس پریس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده هغه ستور بیړۍ چې سپیس اکس کمپنۍ د مریخ د سفر لپاره جوړوي د سپوږمۍ مدار ته انسان هم یوسي. د سپیس اکس کمپنۍ ویندوی په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې یو تن چمتووالی ښودلی چې په بی اف آر ستور بیړۍ کې د سپوږمۍ شاوخوا ته ځي. په همدې حال کې د ټسلا خاوند الن ماسک به د دوشنبه په ورځ چې د سپتمبر 18 کیږي د دې سفر جزئیات اعلان کړي. تر اوسه پورې یوازې 24 انسانان سپوږمۍ ته تللي دي. وروستی انسان په 1922 میلادي کال سپوږمۍ ته تللی و او له هغه راوروسته هیڅوک سپوږمۍ ته نه دی تللی.
ستاسو له پیغامونو
سلام قبول کړی. بارلا سلام ز لالایم د کندهار خبرې کوم. دغه معروف ارغسان پر برابر باندې چې د بند کوم دلته موضوع د شپږ کال د مخه دغه موضوع وروره چې وایي راپور د سی بیا بیرته ورک شي وایي دغه تیر والی چې دغه والی ورور دی دغه په وخت کې دغه موضوع وروره دا موضوع به چې راپور کوي د ازادي رادیو دغه موضوع مشرک کی چې وروره دغه وسولي شپږ وکړه کیږي چې دغه دې منظور شوی دی دغه بوجه راغلی ده او پلانکار دا ولې نه کیږي شپږ کاله اووه کاله چې یو هغه داسې بند دی چې ورور 15 ولسوالۍ کې ګټه رسېږي چې یوه د دامان ولسوالۍ ده یوه د تختپول ولسوالۍ ده یوه د بولدک ولسوالۍ ده یوه خودي شورا معروف یوه ارغسان دی. دغه ورور زموږ دغه یو آواز ورسوي دغه ډېر لوی مشکل دی د دغه مشکل سره انشاءالله د ګردو مشکلات حلېږي. د مځکې اوکې اوبه باید چې دغه اوبه راپورته کیږي دغه سره د برمو د شرنګ اوبه پیدا شي. خدای مال څه به مخم شس.
السلام علیکم. د آزادۍ د کارکوونکو ته او اورېدونکو ته د آزادۍ نه ډېره مننه کوم چې پیغامونه دې مونږ ته واټ او مونږ په ژبه باندې خبروي. ډېر ترې خوشاله یو. زه د شیرزادو نه جبار خان خبرې کوم او د مونږ د شیرزادو په سړک باندې کار بیا ډېر سکنه دی. د دې سړک په جوړېدو سره د مونږ په زراعت ډېره وده کړې ده. مخکې مونږ به چې کومه سرکاري یا رومیان را رسول ښار ته به ډېر په قیمت لګښت باندې را رسېدو. اوس موټر والا مونږ سره ډېره گزاره کوي. تر مېمزې پورې سړک پوخ شوی کنګریس شوی او دغلته کار سکنه دی. شرکت والا کار سم نه کوي. غواړو د وزارت پیدا مینه چې دغه کې مونږ سره لږ نور همکاري وکړي. مونږ ولسونو اوس د زراعت په مخه کړې ده او چې موږ ته دغه چې کوم تولیدات د زراعتي چې دا په ارزان قیمت باندې جلال آباد ښار ته کابل ته راورسو موږ باندې بیا د کرایه لګښت هم راځي نو نور هم د ولسونو زراعت ته مخه کړي موږ غږ لوړ ټولو چارواکو ته باید ورسوي او ډېره مننه کوم د ازادي راډیو کارکوونکو نه وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوی د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
په فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. دا پیښه تیره شپه د خاک سفید پرنج سیمه کې هغه مهال وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او اور یې واخیست. دا پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ یو هیئت نن کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی ده چې د افغان چارواکو سره به په دوه اړخیزو مسلو خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیون ډالر بازار ته عرضه کړي. دا 2013 میلادي کال د آسیا جام د کرکټ دی ورځنیو لوبو سیالۍ نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې شپږ ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنگلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پوخانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنې کتنې کړې دي. د جرمني صدر اعظم یې ویلي سوچ په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامداره اوربند نوي ټینګ شوی. د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر مسکو دوام وکړي. او سعودي عربستان پرون ویل د یمن د حوثي اغیانو لخوا ویشتل شوي د لرې واټن ویشتونکي توغندی چې د سعودي د تیلو تاسیسات یې هدف و په هوا کې له منځه وړی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپله پاڼه لري. تاسو هم کولای سئ چې دغه پاڼه لایک یا خوښه کړئ. هر ورځ تازه خبرونه او راپورونه پکې پیدا کړئ. د فیسبوک پاڼې پته مو ده facebook.com/azadiradio. د دې خبرونې خبري برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبریږي چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاب دلنافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره د نشي موادو د تولید په کارخانو باندې د هوایي بریدونو د نتایجو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې درې تنه د نشه موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشه موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان په سرخرود او خوګیانوی ولسوالیو کې په بیلابیل عملیاتو کې په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 328 کیلوګرامه چرس د ولایت مرکز ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په وروستیو نوې کې لسګونه کیلوګرامه نشه مواد نیولي چې لومړی ننګرهار ولایت او بیا له هغه ځایه بهر ته قاچاق کېدل. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه موادو د قاچاق په تور 14 کسان محاکمه کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادي راډیو ته وویل دا 14 کسان چې د نشه موادو د قاچاق په لاسو پیښو کې نیول شوي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي ول، تیرونی د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 15 څخه تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول خغلې موحد وای چې په تیرونی کې څلور دیش کسان چې د نشه موادو د قاچاق په تور نیول شوی ول د مرکز ته معرفي شول.
د تیرونی په جریان کې د بیلابیلو ادارو لخوا عدلي او قضایي مرکز ته د څلور دیش تورنو کسانو قضیه لیږل شوې دي. په دې څلور دیش تورنو کسانو کې څلور میرمنې دي. د دوی دوسی د محل تر چیرنو لاندې دي چې تر چیرنو وروسته به محکمو ته ولېدل شي.
لنی بلشوی کسانو څخه درې تنه هغه محل د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیول چې وختلې نشه یي مواد هند ته قاچاق کړي. د تخار ولایت پولیسو په دې ولایت کې نږدې 10 کیلوګرام نشه یي مواد د قاچاقو مخنیوي ولده. د تخار ولایت د نشې مواد سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری ازادي رادیو ته ویل 9.5 کیلوګرام تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی د تخار ولایت له کلفغان ولسوالۍ څخه یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي. پولیسو د تلاشی پر مهال نیولې او د قاچاق په توری یو تن هم نیولې دی. خاغلی نادری زیاته کړه چې په وروستیو دوو اونیو کې د تخار ولایت په ولسوالۍ کې د تولید شوي نشه یي موادو د قاچاق پر مهال څو کسان نیول شوي چې غوښتل یې د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي. او اوس د اونۍ د وروستۍ پیښې حال درکو. یو موټر چلوونکی هغه مهال ونیول شو چې له کابل څخه کندهار ته نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قمندان فریدون بختیار رسنوی ته وویل 15 کیلو او 10 ګرامه هیروین چې د انارو په کارتنونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې واچي د باس په وسیله کابل ته قاچاق کړي. پر غندی چوک کې د پولیسو لخوا د تلاشی پر مهال ونیول شول او موټر چلوونکی هم د قاچاق په تور نیول شوی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس په داسې حال کې قاچاق کوونکي نیسي چې له ولایتونو څخه کابل ته نشه یي مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د نشې موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو نتیجه،
ناامنی و ګستری چې ناامنی دربازه
مناسب، ناامنی او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنی او خپرېدل د نشې موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي.
موتاجن او تفریحي پارکونه
دا اوس کغاره چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوي. دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو، هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي، موږ درس نه اوباسي.
ایرانیان افغان کارګران نشو ته اڅوي.
بره به ایران کوم برمه نه کوم،
موري ایران تزم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو خشي خلاغي خواماتات کوته راغی.
د جلاویس په نوم د یوې میرمنې په اړه راپور لرو چې اوس نه شپریه شه ده.
زن ما همی عمال دیست بسیار تند و کلن
خزی می نشه کولا دیره بد خویه و اوز چه دی نشه خوشی کری موب دشوان پا خوان پوشوی
او دخپرونی پا پاکی درامه هم لرو.
دکتر سیب داغ نس می درد کری مولی کرم وی وی
تا پر داغ کت پریوزا
وی 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 خزی دا اللہ سم وی وی سرک زره
دو دل حسی دکت
اوز دخپرونی نمونی بطلب ترازو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د هوایي بریدونو له امله د نشې موادو تولید کم شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشې موادو پر ضد مبارزې معین خلیل بختیار ازادي رادیو ته وویل د نشې موادو پر کارخانو هوایي بریدونو د جل عمل شوی چې د نشې موادو د تولید فعالیتونه ګډ وډ او د نشې موادو په تولید کې کموالی راسي. په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت دفتر ازادي رادیو ته وویل د نشې موادو پر کارخانو د دوی عملیات روان دي او دوی تقریبا له یوې میاشتې راهیسې د نشې موادو پر کارخانو لس هوایي بریدونه کړي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاستر نکې وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشې موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونو د نشې موادو د کارخانو د لوجستیکي او اسانتیاو برابرولو سرچینې وچ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو نظامی ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د نشې موادو په تولید کې کموالی راغلی دی. ښاغلی بختیار زیاتوي دوی هڅه کوي چې د نشې موادو پر خلاف خپل عملیات له بهرنیو ځواکونو سره همغږي کړي. د دې همغږۍ په نتیجه کې به د نشې موادو پر کارخانو باندې بهرني ځواکونه د هوا او افغان ځواکونه به د ځمکې له لارې عملیات کوي.
موږ کوښښ کوو چې په راتلونکي کې همغږي ډېره کړو، ځکه که د هوا او ځمکې له لارې پر یو وخت عملیات وشي نو نتیجه به یې ښه وي. څومره چې د نشه یي موادو د تولید پر لوجستیکي سرچینو فشار راځي په هغه اندازه تولید کمیږي او د وروستیو بریدونو له امله د نشه یي موادو د تولید کچه راټیټه شوې ده. بهرنیو ځواکونو تر دې مهاله تر 130 ډېر عملیات کړي او ډېری کارخانې ویجاړې کړې دي. که همغږي ډېر شي نو نتیجه به هم ښه شي.
ښاغلی بختیار زیاته کړه چې د کوکنارو د کښت دوام د نشه یي موادو تولید ته لاره هواروي او د نشه یي موادو اصلي سرچینه بلل کیږي. له همدې امله باید افغان او بهرني نظامی ځواکونه په ګډه عملیات وکړي. د دې عملیاتو په نتیجه کې به له یوې خوا د کوکنارو د کښت او له بلې خوا به یې د پروسس او جوړولو مخه ونیول سي. په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل دوی د نشه یي موادو د کارخانو په ګډون د طالبانو ټولې مالي سرچینې په نښه کړې او د تیرې یوې میاشتې په بهیر کې یې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې لس هوایي بریدونه کړي دي. د ناټو دفتر زیاتوي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وړاندې عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي او افغان هوایي ځواکونه هم د نشه یي موادو پر لابراتوارونو باندې په عملیاتو کې ګډون کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد عبدو باور لري چې ناامنۍ د کوکنارو کښت ته لاره هواره کړې او باید امنیت او له نشه یي موادو سره مبارزې ته پر یو وخت پام وسي.
ناامنی او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنیو خپرېدل د نشه یي موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي، ځکه هره سیمه چې د طالبانو لاس تلویږي هلته بزګر هڅول کیږي چې کوکنار وکړي. حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي او دغه ډول د محلي چارواکي هم له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي او بزګرو ته د اجازه نه ورکوي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي.
د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو د بهرنیو ځواکونو عملیات په هلمند کې نږدې یو کال مخکې پیل شول چې وروسته فراه او بدخشان ولایتونو ته هم وغځېدل. د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه د نشه یي موادو لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عملیاتي قومندان لینس پونچ وایي چې طالبانو ته د دې عملیاتو له امله 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
محمد ایاز ته نه چې د نشه موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په اړه راپور راوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
کابل شاریان په تفریحي پارکونو کې د متاجرو له موجودیت او نشه یي موادو له استعمال څخه سر ټکوي. د کابل څو شاریانو ازادي راډیو ته وویل له پولیسو څخه د متاجرو تر شړلو وروسته په ښار کې متاجر ډېر سوي چې اوس یې ډېری برخه د ښار په تفریحي پارکونو کې اوسېږي او هلته نشه کوي. دغه ډول کابل ښاروالي هم په تفریحي پارکونو کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه اندېښنه ښیي او له پولیسو سره په ګډه همکاري د متاجرو د راټولولو خبر ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
دا کابل ښار چې د افغانستان ته نور ښارونو ډیر خلک پکې اوسیږي خو څو محدود تفریحي پارکونه لري چې د احتیاط له پراخېدلو سره دا ځایونه هم له معتدینو څخه خوندي نه دي. موږ دو تفریحي پارکونو ته ورغلو چې د دې پارکونو د خدمتونو په اړه له خلکو سره خبرې وکړو. هغه خلک چې دې پارکونو ته راغلي وایي چې دا تفریحي پارکونه اوس د معتدینو د راټولېدو په مرکزونو بدل شوي دي. هغه خلک چې د خارینو او دیبوري پارکونو ته راځي وایي په پارکونو کې لسګونه معتدین نشي کوي چې له یوې خوا یې د پارک فضا ککړه کړې او له بلې خوا دوی ته مزاحمت کوي.
همدا اوس کله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوو امتحانونه مره نږدې دي نو دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو. هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي. موږ درس نه اوباسي مجبور چې یو درس یو څه وقفه ورکو د بوی یا ځای تر ورته پرېږدو. دولت هم باید دې مخنیوی وکړي ځکه فرق خو د ارامتیا ځای ده چې هلته سړی باید درس ووایي هلته باید آرام وکړي.
نام یې عتیق الله ده د پوهنتون د انجینرۍ پوهنځی محصل یم. دلته چې کوم دغه عادتیان خلک چې خلک ګوري نو دغې نه شاید خلک منفي تاثیر په دوی باندې ولري. زیات وخت مونږ کوشش کوو چې درس ووایو خو بیا هم مونږ نه بس زیات وخت بوی تاثیر راوړي نو مونږ د درس څخه یو څه مزاحمت وکړي. تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دلته چې فار ته څوک درسو ته راځي او یا د آرامچا دپاره راځي چې کله دوی ګوري امکان ته ولري چې دوی باندې زیات منفي تاثیر وغورځوي.
چې ډېر مشکلات پر کړی کنه ځکه چې دوی دلته راځي دوی لا چر سامونږ نشه کیږو دوی خپل خو نشه خو مونږ نشه دومره زیات چر سنوي. او بل محصلینو زیات همدا کار ته متوجه شوي دي. زیات محصلین زدل چې ګورم هغه همدا چر سبند روغ دي شوي دي. دوی ته یو داسې ځای ته یوړل شي یو داسې فانا ځای ته یوړل شي چې حالت د نور خلکو مزاحمت ونه کړی.
هغه خلک چې دی بوري پارک ته راځي ډیری د کابل پانتون محصلین دي. دوی وایي له پلسوخته څخه د معتادینو تر شړلو وروسته اوس ټول ښار معتادین نیولی چې زیاتره یې په تفریحي ځایونو کې اوسیږي. کابل ښاروالي په ښار کې د څو لکو معتادینو موجودیت د روغتیا او نظافت په برخو کې لویه ستونزه بولي، خو زیاتوي چې ښاروالي یوازې نشي کولی دا ستونزه حل کړي. د کابل ښاروالۍ مطبوعاتي مسؤول جلیل سلطانی ازادۍ راډیو ته وویل ښاروالۍ د دې ستونزې د حل مسؤلیت لري او له نورو ادارو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له پارکونو څخه معتادین راټول کړي.
متاسفانه موضوع اعتیاد یکی از معضلات
لپاره مرغه چې اعتیاد د دې ټولنې له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي. کابل ښاروالۍ تل له معتادینو څخه د راپیدا شوي ستونزو په اړه اندېښنه لري او اوس دا موضوع تر بحث او څیړنې لاندې ده. سره له دې چې کابل ښاروالۍ اجرایه قوه نه لري، خو بیا هم د ښار د مدیریت او ستونزو د حل مسؤلیت پر غاړه لري.
کله چې د کابل امنیه قومندانې د پلسوخته سیمه له معتادینو څخه پاکه کړه، نو په سلګونو معتادین د کابل ښار په سړکونو او تفریحي ځایونو کې ځای پر ځای شول او خلکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړ. د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څیړنو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 3 میلیونه اوړي چې ډیری برخه یې په کابل ښار کې اوسیږي.
مسکا هوتک وو چې د کابل ښار په تفریحي پارکونو کې د معتادینو د اوسېدو په اړه راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 30 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1200 مزنی سپو خبريږي. اوس به د هغو محتاجینو حال واخلو چې د ایرانیانو لخوا په نشو اخته شوی دي. هغه افغانان چې په ایران کې مزدوري کوي د ایرانیانو لخوا نشو ته هڅول کیږي. هغه کارګران چې په ایران کې په نشو اخته شوی او بیا افغانستان ته راستانه شوی وایي ایرانیانو دوی د دې لپاره نشو ته هڅولي چې ډیر کار وکړي. د هرات محلي چارواکي هم دا مني چې ډیری افغان ځوانان چې ایران ته د کار دپاره تللي هلته په نشو اخته شوي او افغانستان ته نشیان راستانه شوي دي. شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
احمد شل کلن و چې د کار لپاره ایران ته ولاړ، خو لږه موده وروسته د نشې په لومه کې بند شو. دی اوس 23 کلن او د معتادینو د درملنې په یوه شخصي روغتون کې بستري دی. احمد وایي دی یوه ایرانی د دې لپاره په نشو اخته کړ چې ډیر کار وکړي.
صاحب کاری که پیش کار مکردم به تریاک مکشید.
لچه سر چی ما کار که با هغا تریاکی و پا کور که تریاک نشد کولی زموک پا کور تکی بیت کول. کلا چی بزه پا کار که ستره شم نو ده بر آغا کر چی راشا یو دو تریاک کش کرا. ستریا به دیور کشی. هغا ما حال زن نپوهیدم چی ما با پا دی بدبختی اخته کبی.
که زندگی آدم نبود مشن نمفهمیدم که ما بیزی روز مندازم.
احمد خپل کورنۍ ایران ته په روزي ګټلو پسې لګلی وو، خو دوی نه خبره ول چې هغه به په نشو اخته کیږي. د احمد مور پریګولا له ایرانیانو ګیله کوي او وایي کله چې د خپل زوی له احتیاط څخه خبره شوم نو د ځان وژنې هڅه مې وکړه، خو کورنۍ مې د دې کار مخه ونیوله.
مور ایران ته ځم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو ښه شي، خو له هغې خوا معتاد کور ته راغی. په دوهمه ورځ یې زما په مخ کې تریاک وڅکول. له ځان سره مې وویل له ده سره به څه کوم. بالاخره یې درملنه هم ونه شوه.
دا یوازې پریګوله نه ده چې د خپل معتاد زوی په غم کې سوځي. د مریمې په نوم یوه بله مېرمنه هم د هغو افغان میندو له جملې څخه ده چې درې زلمي زامن یې په ایران کې په نشو اخته شوي دي. مریمه وایي چې د بېوزلۍ له امله یې زامن ایران ته لېږلي، خو له هغې خوا نشایان کور ته راغلل.
درې زامن مې معتادین دي. دوی په ایران کې په نشو اخته شوي دي. یو 25 کاله او بل یې 14 کاله کېږي چې نشه کوي. یو هوښیار زوی مې بیا 6 کاله کېږي چې په نشو اخته شوی دی. کله چې زه له ایرانه راغلم هغه وخت نه ومه خبره چې زامن مې په نشو اخته شوي دي. د ناروغانو ګمان مې ورباندې وکړ. هغه و چې ډاکټر ته مې بوتلن. ډاکټر راته وویل چې دوی په نشو اخته شوي دي. تر دې وخته پورې زه نه پوهېدم چې
موتاد څنګه وي؟
موتاد چده او فهمیدم کوم موتاد سر مبدا نه مشد کوم موتاد چیه.
د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې چارواکي وی ډیری افغان ځوانان چې د کار او روزي ګټلو لپاره ایران ته تللی، هلته پنشو اخته شوی او بیا د ایرانی نظامیان لخوا بیرته افغانستان ته را اړول شوی دی. د هرات ولایت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو مدیر سید محمد سادات وی هغه افغانان چې له ایرانیانو سره مزدوري کوي، ایرانیان د دې لپاره پنشو اخته کوي چې د دوی لپاره ډیر کار وکړي.
بعضی از پیمانکاران یا
ځینې هغه ایرانیان چې افغانان کار ورسره کوي د نشئی موادو د زیانونو په اړه زموږ د هیوادوالو له ناخبرۍ څخه ناوړه ګټه اخلي او په غالب ګمان دوی هڅوي چې د ډیر کار کولو لپاره نشي وکړي. داسې ادعا سته. موږ داسې کسان لیدلي او په دې اړه مو اورېدلی دي. داسې معتادین هم سته چې داسې ادعا
کوي.
ډیری افغان کارګران په ایران کې پنه شو وخته کېږي، سره له دې چې ډیر کار کوي، خو بیا هم ایرانیان دوی ته خپل مزدوري پوره نه ورکوي. دوی پولیسو ته په لاس ورکوي چې هغوی یې بیا په زور افغانستان ته را اړوي.
یوسف زدرانو چې له ایران څخه د راستنه سو محتاجینو په اړه یې راپور راوړوه او اوس د جلاویس په نوم د یوې میرمنې حال درکوو چې نشه یې پرې ایښې ده. د غور ولایت دا میرمن هغه مهال په تاریاکو اخته سو چې غوښتل یې د تاریاکو له لارې د ځان علاج وکړي. دلاویز اوس جوړه سوې او د غور ولایت په شاروالۍ کې د صفاکاري په توګه کار کوي. دلاویز چې 15 کاله تاریخ کولی وایي د احتیاط پر مهال یې ورځني کارونه نسوای کولی او یوازې به یې د نشې په اړه فکر کاوه. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د غور ولایت دلاویز د 15 اولادونو مور ده. دا وایي کله چې په کلي کې اوسېده نو د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره د تریاکو خوړل پیل کړل. هغه و چې له همدې ځایه ورو ورو په تریاکو معتاده شوه.
کله چې مې زیات تریاک خوړل ورسره عادت شوم. ژوند مې ډېر سخت و. د اولادونو په کیسه کې به نه ومه. ان دا چې ورور به مې د کور مخې ته راغی هم به مې نه را پرېښود. د خپل میړه او هیڅ شي په کیسه کې نه ومه. ژوند مې ډېر تریخ او له جنجالونو ډک و.
دلاویز د 15 کلونو تر احتیاط وروسته اوس روغه شوې او له خپلو 15 ماشومانو او میړه سره د غور د مرکز په یو زاړه دولتي کور کې اوسیږي. دا په داسې حال کې چې خپلو اولادونو ته جامې ګنډي، له خپل اوسني ژوند څخه خوشاله ښکاري.
کله چې د تریاکو عمل خوشی کړ اوس له خپله ژونده ډیره راضی یم. د غور له معتادو ښځو څخه غواړم چې دوی هم زما غوندې روغتونونو ته ولاړې شي او د ځانونو درملنه وکړي.
دلاویز دوه کاله مخکې په یوه دولتي روغتون کې بستري او تر درملنې وروسته اوس روغه شوې ده. د دې میړه وایي چې له میرمنې سره یې ډیر کړاوونه ګاللي دي، خو اوس خوشحاله دی ځکه میرمنې اوس روغه شوې او خپلو اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
ښځې مې نشه کوله، ډېره بدخویه وه. ژوند مو ډېر خراب و. د ډوډۍ پخولو لپاره مو څوک نه درلودل. کالي مو په خپله پرېولل. ښځې ته مې د کار نه شوای ویلی. اوس چې دې نشه خوشې کړې موږ د ژوند په خوند پوه شوي او ژوند مو ډېر ښه شوی دی. پخوا د دې نشئی موادو له خاطره پوره وړي وو، خو اوس موږ پور خلاص کړی دی. اوس زه او دا دواړه کار کوو او د اولادونو روزنې ته مو هم ښه پام کړی دی.
دلاویز اوس د غور ولایت په خاروالۍ کې صفاکاره ده. د غور خاروالۍ سرپرست فضل الحق وحید د دې له کاره راضي ښکاري او دا په خپل کار کې بریالی ګڼي.
دوه کاله کېږي چې په خاروالۍ کې کار کوي. اوس پرل سوې وظیفه په سمه توګه ترسره کوي. موږ هیڅکله احساس نه دی کړی چې دا د ګواکې معتاده وي او خپل کارونه دې سم ونه کړای سي. دا د یوه سالم شخص په توګه ټول کارونه په منظم ډول ترسره کوي او د خاروالۍ اداره ځینې راضي ده.
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نارینهو ترڅنګ ډیری ښځې هم په نشو اخته شوې دي. که معتادې میرمنې د دلاویز غوندې په روغتونونو کې بستري او درملنې ته غاړه کېږدي، نو خپل پخواني ژوند ته بیرته ورګرځېدای او خوشحاله ژوند درلودای شي.
د دلاویز په نوم د یوې میرمنې په اړه مو راپور اورېده چې نشه یې پرې ایښې او اوس خوشحاله ژوند لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمنې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوه داسې ناروغي یادونه کوي چې ټول حیرانېږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا سوه او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بدن میں سخت درد کری، اڈوکی میں ٹوٹا ٹوٹا شول
دنس ٹپ خوب علی درد نہ کہی
نہ دنس ٹپ میں درد نہ کہی ماں تلا دوا خانی نہ اگر پیچکاری راوڑا
داغم لڑلی پیچکاری خدا یا میشکی ایچ لگے اس گٹ نہ در سکڑی یا سات آرام میں بے ساغ درد نہ در پوری شی
نو څو کوم بل چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړ شه.
ډاکټر خو هم دغه پیچکاری را کوي.
وسړیا داسې نه وی چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي، که زما منه ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دا دی جوړ دی
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وی چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي، راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
رازا
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خور خدای دې خیر کی، مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب دا مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
هو په یاد مشو په یاد مشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب دا نس می درد کوي، مړ کړم. وای وای
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای 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 خدای دې الله سم ونی سره ګزره
ته دې لاسې راکړه. دغه سي
آفرین.
وو دغه سي
آفرین. دغه سي ته دې لمن پورته کړه چې دې نس ټپ دې وګوره.
ښه ډاکټر صاحب دغه دې وګوره.
دې نس ټپ خو دې جوړ شوی دی.
نو چې دې نس ټپ جوړ شوی ولې په تکلیف دی؟
دنس ټپ خو بیخي جوړ دی، خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی ده او کپاتې ده.
هغه دوا چې تا را کړې وه خلاص شوه ډاکټر صاحب، خو دا یو ډول پیچکاری زه په خپله ځان ته لګوم. اول ښه وم، څو ساعته به ورسره آرام وم، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟ ما خو تاسو پیچکاری نه وې درکړې، تېره ښکاره کړه چې څه ډول پیچکاری دی.
دغه دی وګوره.
څه شی؟ سوسیګان؟ سوسیګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف وو نو یوه پیچکاری تر عملیاتو وروسته هم ورکوو، نورې نه ورکوو ځکه چې بیا ورباندې معتاد کیږي.
ډاکټر صاحب زه له درده ډېر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولی.
نو چې په تکلیف وې ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې آرامه شوی و. ښه، په هر صورت څو عمر کېږي چې دا پیچکاري لګې؟
ډاکټر صاحب یوه میاشت کېږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي یعنی پیچکاري ژر ونه در رسیږي څه در پیښیږي؟
نه آرامه کېږم ډاکټر صاحب، ډېره خوله کوم، رنګ مې سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کېږي او بدن مې سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوه شوم، تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې دی په سوسیګان پیچکاریو معتاد شوی دی، لکه پوډري داسې دی.
ډاکټر صاحب رښتیا زه معتاد شوی یم؟
هو، له بده مرغه چې معتاد شوی.
وی خدایه دا په څه بلا اخته شولو.
خورې دا ستاسې له خپله لاسه، عادي ناروغي یې درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسې په خپل سر پیچکاری رانیولی دي او ناروغ ته مو اور لګولی دي.
ډاکټر صاحب دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج یې کیږي. دا دی زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن همدې شفاخانې ته بوځئ، خو پام مو وي چې بیا دا پیچکاری ور ونه لګوئ
په دواړو سترګو.
ډاکټر صاحب بیا به هیڅ وخت دا پیچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.